شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپی مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش د ادارې د اندېښنې بې ځایه ګڼلې چې تر سولې وروسته که له افغانستان سره بهرنۍ مرستې ونه شي حکومت به سقوط وکړي. دا به هم واورئ چې پاکستاني چارواکو یو ځل بیا ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به د مشکوکو ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسېدلې دي. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنګټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسېدلې دي. طالبانو پرون مخصوصاً په بدخشان ولایت کې پر یو شمیر پوستو په حملو لاس پورې کړ. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سخته جګړه دوام لري. د وایي په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او دفاعي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او انشاءالله ډېر ژر به سیمه له دښمنه پاکه سي. ښاغلي منګل وویل چې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال طالبانو او امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. خو ښاغلي منګل ونه ویل چې تر اوسه دواړو لورې ته څومره تلفات اوښتي دي. په همدې حال کې د بدخشان ځای چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شپږو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو شپږو سرتیرو څخه یو څو یې وژل سوي دي. ښاغلي نظري ویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو تازه ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده. خو چارواکي وایي چې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبله اوښتې او یوې امنیتي پوستې سقوط کړی دی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي او سلګونو کورونه ویجاړ سوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا از بین
دی وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده. از توګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان وشته دي. تر اوسه د هرات په شاو خاصمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمر کسانو په ګډون نه کسان وژل سوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولې دي. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او لسګونو کورونه ویجاړ سوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او د چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپرېږي. په بلخ ولایت په بخښنې سره تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنگټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. مولود چاوش اوغلو نن دا خبره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل روسیې سره توافق ته رسېدلی او توافق لیک لاسلیک سوی دی. د ده په وینا دا موافق لیک اعتبار لري او دواړه لوري تر اوسه پر دې بحث کوي چې د اس څلور سوه دفاعي راکټي سیستم باید څه وخت ترلاسه سي. په همدې حال کې څلورو امریکایي سناتورانو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه نیټه یوه لایحه معرفي کړې چې د امریکا دواړه ګوندونه یې ملاتړ کوي. د دې لایحې هدف دا دی چې تر هغه وخته F-15 جت الوتکې باید ترکیې ته ور نه کړل سي چې د امریکا حکومت تصدیق نه کړي چې انقره به اس څلور سوه دفاعي راکټي سیستم نه ترلاسه کوي. په مصر کې د دیموکراسي پلوی فعال الله عبدالفتاح له 15 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشې سو. د مصر د 2011 کال په پاتسون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندي سو. د ده خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې الله راخوشې سوی دی. دی د دغه 30 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د الله مدافع وکیل دا خبر تایید کړی. عبدالفتاح په مصر کې د دیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې یې په دې هېواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې یې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لیرې سو. دی په 2014 کال کې وروسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییزو لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د دیموکراسۍ پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې په 2014 کال له قانونه یې سرغړونه کړې چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. کابل د سیګار د اندیشنې سمې نه ګڼي چې تر سولې وروسته که بهرنۍ مرستې نه وي افغان حکومت به سقوط وکړي.
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
په دې خبرونه کې مو همداراز په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د سیلونو له امله لا اوښتو زیانونو خبرو.
شپږ لسنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدود دی، 204 کور وژل شوی دی.
د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د پاکستاني چارواکو له دښمنې مو هم خبره وو چې په خپله خاوره کې به مشکوک ترهګر ځپي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ څرګند دښمن شته. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې مونږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولار دي. مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې لټینګې دا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونو دی به د افغانستان د مسایل لپاره د ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري. دغه نه ماموریت په خپل مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بس په سر باندې وي. بېل شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کم شي او یو درېږي د نظامي پرمختګ یا خپل د نظام د ټینګښ لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سعادت په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نوی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. د روانې خبری مجله پورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو. کچرته تاسو د خپلې سیمې د ورشتونو په باره کې او د سیلونو په باره کې سمې سره واستوي، هغه به تر نورو مخکې ولولو. د افغانستان یو شمیر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې له یو شمیر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمیر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسیدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفر مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاس صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دوه ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمې په میاشت کې ټول شهیدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوی ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فرا کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکي ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خسراتو کچه څومره دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نومې واخیستل، خوراکی او غیر خوراکی توکی لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاسب مننه.
تشکر است.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي او د سیمې خلک ادعا کوي چې د دې ولایت دوی ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. فریبا ظاهر د دې ولایت د وروستیو نامنیو په اړه راپور لري چې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ د اوسیدونکي په ژغ پیل شي.
سونو دغه سونو مو کیسه نظر درم با حد مردم با مشکل به چاره سکه حد نداره.
نور محمد نوری د بدخشان د راغستان ولسوالی اوسیدونکو دی چې وایي پرله پسې نامنی یو د او د راغستان ولسوالی د نور اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړی دی. شغلی نوری ازادي رادیو ته ویل چې له و میشت رئیس په بدخشان کې د نامنی یو لډری دو سره له مرکز فیض آباد سره د ډیر ولسوالی ولاري بند دي.
مو سه
دی وی له و میشت رئیس له مرکز سره د ولسوالۍ لار بند دي. انسانان، څاروي، موټر هیڅ شی پر دې لار نه سیتلای. ناروغان روغتون ته نه سیتلای او د خوراکي موادو بې پتی ربیا د غنمو خومه پښته چې اسمان ته ختلې دي. د راغستان دغه اوسیدونکو چې د مرکز فیض آباد شمال ته په 112 کیلومتر سیمه کې ژوند کوي وای نه یوازې دا بلکې نور ډیر ولسوالۍ هم له ورته حالت سره مخامخ دي. دی وای کوهستان ولسوالۍ هم د راغستان په څیر ده. وردوج او یمګان د طالبانو په لاس کې دي او د نور ولسوالیو هم ځینې سیمې په نامه د دولت سره دي چې هغه مرکزونه دي. له مرکزونو چې 1 کیلومتر لرې ووځي د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استاذ زکریا سودا د دې خبرو په تایید سره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ژمي په موسم کې کولای سو چې په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات وکړي. ښاغلی سودا ازادي راډیو ته وویل
در گذشت زمستان فرصت خوبی بود برای
دی وی لپاره د مرغه پاتیر ژمي کې زموږ امنیتي ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو فرصت درلود خو استفاده یې ترې ونه کړه. د یمګان او وردوج ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي. د جرم او کوهستان ولسوالۍ ډېرې برخې له طالبانو سره دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې ډېر ژر د بدخشان د تصفیه لپاره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل سي. د دغه وزارت وایند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
ما فعالیت خود از حالت دفاعی و تهاجمی
دی وی افغان ځواکونه له دفاع څخه تعرضی حالت مخه کړی ده او ډیر ژر به تاسو زموږ د لاسترورونو شاهد اوسئ چې له مخې به بدخشان له وسلوالو مخالفینو څخه پاک سي. افغان امنیتی چارواکو په وروستي څو کلونو کې په وار وار په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو خبره کړې ده خو د بدخشان خلک ادعا کوي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي. سره له دې چې بدخشان په خپل قانون په ځنګړي ډول د لاجوردو په کان مشهور دی خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکو د نامنیو ترڅنګ له بې وزلۍ او د ژوند لمړنیو امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري.
د بدخشان د نامنیو په اړه مو راپور اوریده. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې دي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو پروسیو پیښو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت وسلوال مخالفان شامل دي. ویل شوي وسلوالو طالبانو خپلې حملې ځکه شدیدې کړې چې د سولې په روانو مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په افغانستان کې شاوخوا 10 افغان امنیتي پوځیان او 2 ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل شوي دي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي چې 15 پولیس په 2 ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي دي. خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي او وایي چې د وژل شویو پولیسو شمیر تر دې کم دی. شغلی نوري ازادي رادیو ته نن وویل
د دریم امنیتی حوزې عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتی مشاهده تسیدلی دي او شپږتن نور هم ټپیان شوی دي. په دغه نشته کې وسلواله ته هم مرګ جوړ راوښته ده خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ پلاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس په روانه جګړه کې وژل شوی دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید پایل کړ چې له کبله یې یو پوسته سقوط او شپږو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل ووښته. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبه راهیسې په ارغنج خوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي. د هلمند د ولي ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او تنور ټپیان کړي دي. اجنس پلغمن کې د طالبانو په توغول سوي هاوان کې د دوو ملکونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ولایت یو ویاند ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمې پر ورځ خبرداري ورکړ چې وسلوالو طالبانو پراخي او شدید حمله ته چمتووالی نیولې. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې په 2 ولایتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د جرمنی خبری اژانس لیکي که څه هم وسلولو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلول طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم د شپږم وار لپاره په قطر کې خبرې وکړي.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سنباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي پولیس سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله الخیل د خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په نویو او عصري اداري وسایلو پرمختللې ټکنالوژۍ او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالښت او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړې. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والي پسې ګرځېدی چې اوس والي په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان ویل
واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغې خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي یا ارمانځه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخامخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات حکومت دی بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنا هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړې دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري چې د تروریستي ډلو پر ضد ځپونکي اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکو له دې مخکې هم ژمنې کړې وې چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې به اقدامات کوي او دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې د څاروي نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتی ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي، تیر کال پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه د پاوز او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ ای پی جی چې د دې ټولنې سیمایزه څنګه ده، پرون پنځشنبه د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو له څیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر و ویلي دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطعا راضي نه وه. چارواکو ویلي دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو بسپنې ته اشاره کوي او پاکستان ته یې ویلي دي چې که غواړي نوم یې په تور لست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بسپنو د سیل مخه دې ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستیو کې د پاکستان اقدامات بیا وارزوي. د پاکستان اقتصاد په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د ډیرا تروریستي ډلو د فعالیتونو او نورو عواملو له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس ګریوان دی. کارپوهان په دې باور دي چې ښایي نور محدودیتونه د پاکستان اقتصاد لا زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په یو پریکړه لیک کې د دې سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د تمویل سرچینې وچې کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکي له افغان ولسمشر څخه غواړم چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. بصیر هیلمن لیکي د سیلابونو احتمال د حواله ګرمېدو سره نور هم زیات دی. هغه کسان چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دي باید زیات احتیاط وکړي. شیر علم د پکتیاله اریوبلی کې د خدای په فصل دلته سیلونه ندی بهیدلې. اختر توخه د زابل له شاجوی څخه لیکي په زابل کې غرونه او درې شنې دي او کال بارانی. موسی جان عادل لیکي په هلمند کې رود سخت تاوانونه رسولې دي. مستغنی د زابل له شاجوی څخه لیکي له سیلاب ځپلو سره باید مرستې وشي. حضرت الله حقیار لیکي په جلال آباد کې اسمان وریځ دی او شاید باران وشي. یوشمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو سمستون راسته ولیدی. تازه خان سمسور لیکي له طالبانو غواړم چې د سولې لپاره د ښه نیت د څرګندونو لپاره لنډمهاله اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي نن او پرون په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او ښه تیاری مو ورته نیولی و. جنو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط سم سونه راسته ولیدي او جنو نورو پر نورو موضوعاتو پراتونکو خبرونه کې به بیا هم تاسو ته سم سونه ولولو. البته په راتلونکو خبری مجله کې به خپل د خبرونه وړاندې کوونکو تاسو ته وایي چې سم سلری او کنه. دا سجی رړو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار لو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په پاتې نیم ساعت کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی. نعیمی صاحب خیر راغلی.
تشکر شبر صاحب، خسته نباشین. شما سلام عرض میکنم و شام